احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه کوم جعفر صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لومړی او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په لاندې خبري برخه کې به ووري چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ولسی جرګې لخوا سلبې اعتماد شوي وزیران د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له لاندې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د ادبي بحثونو په لړۍ کې له احسان الله درمل سره د سمبول په اړه خبرې اترې کوو.
مثلا مونږ ته سیور وینو چې د سوزونکي د متغیر حالت لري، یک سرکش دی، حرارت ورکوونکی د ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله مونږ ته په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولیکي بڼه اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راځي.
قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ولسی جرګه تمه لري چې د کابینې څلور نور وزیران به نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول اساس شته چې پر دې باور وشي چې امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړی. او د روسیې د مشرانو د جرګې پلاوی پرون هم په تهران کې وو او له ایراني چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسی جرګه تمه لري چې د کابینې څلور نور وزیران به نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې وکیلان د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته د تایید یا سلب اعتماد رایې ورکړي. ولسی جرګې له شنبې ورځې راهیسې د کابینې د غړو د استیزا بهیر پیل کړی. ولسی جرګه وایي دا وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه یې کمه لګولې. له بلې خوا په آر کې پرون د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې ټول هغه وزیران چې ولسی جرګې بې صلاحیته کړي دي او د نه باور رایې ورکړي دي، پر دې موضوع د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې له سترې محکمې څخه یې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی د قانوني صلاحیتونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج جمهوري ریاست ته وسپاري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې د پولیسو د ادارې مشر پرون په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په کتنه کې وویل یوپول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او سلا مشورو لپاره د ملاتړ او همکاري زیاتولو ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلي جاهد ویلي د اروپایي ټولنې مرستې د افغان پولیسو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له 2001 میلادي کال راهیسې پیل شوی او هدف یې له افغان پولیسو سره د بشري حقونو د رعایت او د قانون د حاکمیت په برخو کې مرسته او ملاتړ دی. د امریکا دفاع وزارت پرون د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې د ورځې په 14 کې د بګرام په هوایي اډه کې ووژل شول. د پنټاګون د یوې خبر پاڼې له مخې له وژل شویو سرتیرو څخه یو د 30 کلن جان پیری د کالیفورنیا او دوهم 40 کلن ټایلر یوبلت د الینویز ایالت اوسیدونکي ښودل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه سرتیري د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. په دې ځانوژون کې برید کې چې د شنبې په ورځ د بګرام په پوځي اډه کې وشوه، څلور امریکایان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. په ټپیانو کې یو پولنډی سرتیری هم شامل دی. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول اساس شته چې پر دې باور وشي چې امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړی. حق محکمه په یو مقدماتي راپور کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې لک تر لګه یو شپېته زندانیان شکنجه کړي، بیرحمانه چلند ورسره کړی او د هغو عزت ته په سپک نظر کتلی. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مامورینو هم 28 کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه شوې چې ډیری دا جرایم د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ چې جورج دبلیو بوش د امریکا ولسمشر و پیښ شوي دي. د امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د جوړېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، خو له دې چې دا جرایم په هغو هیوادونو کې شوي چې دا تړون یې لاسلیک کړی لکه افغانستان، پولند، لیتوانیا او رومانیا، نو دا قضیه د ICC د صلاحیتونو په قلمرو کې شاملېږي. په راپور کې ادعا شوې چې دا جرمونه انفرادي نه وو، بلکې له تورنو کسانو څخه د اړینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد د تحقیق د منل شویو لارو چارو په وسیله ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه د جنګي جنایتونو، د بشري ضد جنایتونو او جنسایډ یا د انسانانو د ډله ییزو وژنو په اړه د څېړنو لپاره په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه. د عراق په فلوجه ښار کې په 2 ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې ځانوژونکو 14 مواد په 2 موټرو کې ځای پر ځای کړي وو او په فلوجه کې د پولیسو 2 پوستې په نښه کړي. له جون میاشتې راهیسې چې عراقي ځواکونو فلوجه ښار بیرته د داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دا ډول حملې کیږي. پرونۍ بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق حکومتي ځواکونو له کوردي پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالو څخه د موسل د نیولو عملیات چټک کړي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په 2 ورځ پرون له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې د انرژي او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکزې وې. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشر والنتینا ماتویینکو د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په وروستۍ ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ټانکونو، راکټي سیستم او الوتکو پر پیرودلو هم بحث وشو. د روسیې د مشرانو جرګې پلاوی ویلي دي چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه به په بشپړه توګه رعایت کړي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړي. د کرملین له خبر پاڼې سره سم پوتین په دې خبرو کې ټرمپ ته ویلي روسیه چمتو ده چې د متقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر بنسټ له امریکا سره خبرې اترې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه مشتان پر دې سلا شول څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکارۍ پر بنسټ اړیکې جوړ کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو لپاره به هڅه وکړي. اورستای خبر، پولندي څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې 6 کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې ووژل شو پر جسد له سره څېړنې وکړي. د راپورونو له مخې د څېړونکو یوې ډلې پرون د لیخ کچینسکي قبر د څېړنو لپاره وسپړه. په 2010 میلادي کال کې د پولانډ د پخواني ولسمشر الوتکه د روسیې په سمولنسک سیمه کې ولویده چې د ولسمشر لیخ کچینسکي لومړۍ میرمنې او د پولانډ د کابینې د 2 وزیرانو په ګډون ټول 6 کسان پکې مړه شول. روسیې د دې الوتکې پاتې شونې پولانډ ته ونه سپارل او پولنډي څارنوالان غواړي یو ځل بیا د دې الوتکې د سپرلیو د مرګ د علتونو په اړه څېړنه وکړي. پولنډي چارواکو ویلي چې دا روسیې پولنډي چارواکو ویلي دا چې روسیې د نسکورې شوې الوتکې ټوټې پولنډ ته نه دي سپارلې، نو د پیښې د څېړنو په برخه کې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورځو لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان کابینې پریکړه کړې چې ټول هغه وزیران دي چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړي دي په دې اړه د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او د جمهوري ریاست ته په دې اړه وضاحت ورکړي. په تیرو 3 ورځو کې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې 6 وزیران سلبی اعتماد کړل او یوازې دریو تنو ته یې د باور رای ورکړې. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې درې ورځې د وزیرانو د استضاع غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بې واکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استضاع او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر واوسي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتې څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استضاع مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبه په ورځ ولسي جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې لخوا درې وزیران استضاع شول چې دوی په غیاب کې د عدلي او ښار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنه کړې. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه به له کوم ځایه پایلوي څه نه دي ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم وویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې له پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندونې تکرار کړې چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استضاع مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استضاع ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای
ښاغلی عبدالله وایي هیله من یو چې اوسني شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دي وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د مؤثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي.
تلقی کنند.
د دوشنبه په ورځ پارک د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استضاع په اړه وضاحت نشته. د ښاغلي دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسني وضعیت ته په پام چې ولسی جرګې له خپلې دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ، اوبو او انرژي او نشهیي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استضاع غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسني وضعیت ته په پام په ولسی جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالیو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدمونو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجله 19 پروګرام تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر ستونزو په چیرې بیا په دغه هیواد کې د فساد، خراب امنیتي او بشري وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې د نړیوال سره صلیب له قوله ویل شوي چې افغانستان اوس په 45 کلونو کې تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دی. فارن پالیسی وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په وینا د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې او د افغانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره شاوخوا 115 میلیارد ډالره دې هیواد ته ځانګړي کړي دي. خبرونه په عین حال کې د خاص سر مفتش له قوله وایي چې امریکا د لنډمهالو امنیتي هدفونو په خاطر له فساد سره مبارزې ته زیات پام نه کړ او د افغانستان اقتصاد ته ډېرې پیسې بې له دې چې سمه څارنه پرې وکړي تزریق کړي، چې د کار فساد په حیرانوونکي ډول زیات کړ او ورسره په یو وخت کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د هلو ځلو مشروعیت زیانمن کړ. وال سټریټ ژورنال بیا د افغانستان په اړه په لیکنه کې پوښتنه کړې چې د هغو افغانانو ویزې څه شوې چې له امریکایانو سره یې مرسته کړې وه. په ورستیو کې په ځلونو د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنې خپرې شوې چې له امریکایي یا د ناټو د نورو غړیو هیوادونو له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی او اوس چې د دغو هیوادونو پوځیان له افغانستانه وتلي دا ترجمانان غواړي چې د ناټو په غړیو هیوادونو کې پناه ورکړی شي. خو د وال سټریټ ژورنال رسپانې د دې مطلب هدف یوازې ترجمانان نه دي، بلکې هغه افغانان هم دي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول کومک کړی دی. ورسپانه وی په زرګونو دا ډول افغانان اوس په افغانستان کې د یاغیانو له لوري تر تعقیب لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې شاوخوا 10,000 افغانانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د خدمت په موده کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې سر په دې خاطر له خطر سره مخامخ دی چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی، د افغان ځانګړي مهاجرت د ویزې پروګرام جوړ شو. دا پروګرام د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو له ملاتړه برخمن دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې سږ کال کانګرس د دغه پروګرام پر اساس افغانانو ته د ویزې د ورکړې اجازه ورکړې او کوم جنجال پکې نه دی پیدا شوی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، او مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ژوند په کیسو کې کتاب د مخکتنی رپورت اوري، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریز شعر، او په ادبی باس کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سیمبولونو پر ډولونو او د نویو سیمبولونو په ایجاد راته غږیږي. په پیل کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروی
تیر چار شنبه د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون په مرکزی ایډیټوریم کې جوړه شوه. په پیل کې په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازې او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي اغلی سایری شریف د بهیر په تیر ته کلن فعالیت خبرې وکړې. هغې وویل په تیرو څو کلونو کې موږ په دې بریالي نه شو چې د بهیر د فعالیتونو لپاره ثابت مرکز پیدا کړو، خو بیا مو هم خپلې غونډې ترسره کړې او په کارونو کې مو ځنډ نه دی راغلی. ورپسې د بهیر غړي ولولې ترکه د بهیر د فعالیتونو په اړه پریزنټیشن وړاندې کړ. د غونډې دوهمه برخه تمثيلي ټوټو، لنډیو او آزادې مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې لنډۍ او خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر غړي یاسمین وزیری د سکل غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. د شعرونو د غوراوي کمیټې لومړی مقام د عبیدې سپوږمۍ شعر ته ورکړ. دوهم مقام له میدان وردګو نه د راغلي شاعرې مسکا ساحل شعر خپل کړ، او دریم مقام د کبرا عزیزي شعر وګټ. تیره چهارشنبه د پاکستان سفارت فرهنګي څانګې د علامه اقبال د زوکړې 109 کلیزه په کابل کې ونمانځله. په دې غونډه کې یو شمېر چارواکو، شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خبرې وکړې او علامه اقبال د اسلامي نړۍ ستر مفکر وباله. هغه وویل موږ تیر کال هم داسې یوه غونډه درلوده، او هغه مقالې او شعرونه چې دلته لوستل شوي وو سږ کال مو ټول چاپ کړي دي. د پاکستان سفیر د علامه اقبال د هغو کتابونو یادونه هم وکړه چې سږ کال له اردو دری ته ژباړل شوي دي. وروسته سرمحقق عبدالله بختانی د علامه اقبال د پیام مشرق په نوم شعري ټولګې پر شعرونو خبرې وکړې. ورپسې سرمحقق استاد حبیب الله رفیع د علامه اقبال د سفرونو او هغو شعرونو یادونه وکړه چې د پښتنو په باره کې لیکل شوی دی. علامه اقبال د اردو او دري ژبو مشهور شاعر دی چې په شعرونو کې د پښتو او دري ژبې د سترو شخصیتونو، شاعرانو او عارفانو یادونه شوې ده. نوموړی د دري ژبې له ستر عارف او شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي څخه متاثر و. بینوا فرهنګي ټولنې د شعرستان په نوم د شاعر او کره کتونکي ډاکټر احسان الله درمل کتاب په 406 نوي مخونو کې چاپ کړ. په دې کتاب کې په نویو ادبي مسایلو، د شعر په جوړښت، تخنیکونو او نویو ادبي تیوریو جالب بحثونه شوي دي. دا اثر د نویو تلو په وړاندې کولو سره له کره کتونکو سره مرسته کوي چې د هغو په رڼا کې نوي ادبي پنځونې وارزوي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې باور ټولنیز بنسټ د دوه وتلیو لیکوالو او ژباړونکو فیض الله غمخور او شرف زل فیض په ویاړ د غزل شپه جوړ کړه. د دغې غزل شپې په پیل کې د یادو کسانو په ژوند او ادبي فعالیتونو خبرې وشوې او ورپسې آزاده هنري مشاعره وشوه چې د پکتیا په شمول د لوګر او خوست شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه.
گویټه انستیتوت په دې وروستو کې د ژوند په کیسو کې ټولګه چاپ کړه. ژوند په کیسو کې د معاصرو کیسه لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې دو څلوېښت پښتو او دری کیسې پکې چاپ شوې دي. تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. زموږ همکار همایون هیواد غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه مې سوځېدلي، چې ویدېدم د اور په فکر کې شوم. کته مې پام شو د لرګو، اور به اخېست. پلاستن کې مې هم بمبه وه.
دا د ژوند په کیسو کې د ایمل پسرلی د لنډې کیسې یوه برخه وه چې د همدې ټولګې په مخکتنه کې مشهور ممثل ممنون مقصودی په تمثیلي بڼه ولوسته. تېره سه شنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د ژوند په کیسو کې کتاب مخکتنه وشوه. ژوند په کیسو کې د معاصرو لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې گویتا انسټیټیوټ په 3000 ټکو کې خپره کړې ده. استاد نجیب منلی د دې ټولګې د مخکتنې په غونډه کې وویل، موږ ته ډېر وخت متن نه بلکې لیکوال مهم وي، خو په دې ټولګه کې انتخاب په خاطر نه دی شوی چې دا کیسه د چا ده، بلکې دې ته ډېر پام شوی چې کیسه څنګه ده.
څه پسې نه ګرځو، چا پسې ګرځو. هره پیښه چې وشي یو مجرم ورته په کار دی. چې مجرم پیدا شي د پیښې محتوا معنا نه لري. یو څوک باید پړ وبلل شي او په عمل کفایت کوي. نو اکثره چې موږ شعرونه لولو، کیسې لولو، فلمونه ګورو، اوله پوښتنه همدا چې چا د چا شعر دی. که شاعر مو خوښ شو شعر مو خوښیږي، که شاعر مو خوښ نه شو شعر مو نه خوښیږي، که لیکوال مو خوښ شو لیکنه مو خوښیږي، که لیکوال مو خوښ نه شو لیکنه مو نه خوښیږي. دغه ټولګه راځي چې زه خبر یم د انتخاب لومړی هڅه ده. انتخاب په دې خاطر نه دی شوی چې د چا اثر دی، انتخاب په دې شوی دی چې اثر څنګه دی، د هنري ارزښتونو په اساس باندې ارزول شوی دی. دې په خاطر زه فکر کوم چې د اثر محتوا ته توجه مهمه ده او دغه سه انتخابونه زموږ لپاره ضرور دي چې موږ په محتوا باندې فکر وکړو، په متن باندې فکر وکړو او لیکوال یو څه هېر کړو. که لیکوال ښه لیکوال وي هغه هم نه ورکېږي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور که څه هم وایي داستاني ادبیاتو ته اوس توجه کمه شوې، خو د دې ټولګې خپرېدل د افغاني ادب په ګټه دي.
د معاصرو مخصوصا داستاني ادبیاتو ته پاملرنه په عمومي ډول کمرنګ شوې غوندې ده. لږ تر لږه دغسې څنګیزو کارونو ته چې د نورو ډیرو مسؤلیتونو په څنګ کې مخه کوي، داستاني ادبیاتو ته، معاصرو داستاني ادبیاتو ته دا پوره زیات ارزښت وړ دی. ژوند په کیسو کې دي، یو خو دا چې د پېژندل شوو لیکوالو په څنګ کې ځوانو لیکوالو آثار هم ډېر خپره شوي دي، او د دې معنا ده چې یعنې زموږ ځوان نسل هم داستاني هڅو ته متحد دي، کار کوي، او زیاتره دغه کیسې د افغانستان د دغه دیرشو کلونو یو ډول نچوړ د حوادثو دی، او دا په داستاني آثارو کې، په هنري آثارو کې ډېر ښه محسوسېږي او ډېر ښه د راتلونکي لپاره ساتل کېږي.
ژوند په کیسو کې ټولګې ته کیسې د یوې درېګونې کمیټې لخوا انتخاب شوي. لیکوال نصیر احمد احمدي چې د دې کمیټې غړی ووایي، د کمیټې دریو غړو به کیسو ته نمرې ورکولې او د هرې کیسې نمرې به چې ډېرې وې هغه به ټولګې ته انتخابېده.
دغه پروسه کې درې کسان سیاف زموم کې کله چې دا کیسې موږ ته راولېږلې د ایمیل له لارې، نوم نه ولیکلی د لیکوال، بلکې شمیرې ورکړل شوې وې. موږ چې کومه غونډه ونیوله همدغه درو کسانو پرېکړه همدا وکړه چې هر یو مکلف دا ټولې کیسې ولولي. هغه د کیسو د ټاکلو اصول یا هغه شرط دا و چې هرې کیسې ته نمرې ورکړي. نمرې له یوې تر لسو داسې ټاکل شوې وې. نو دغه درو کسانو، دغه درو لیکوالانو دا کیسې ولوستې، هر یوه د خپل دید له نظره دې ته نمرې ورکړي له یوې تر لسو. نو وروسته بیا موږ یوه غونډه ونیوله، سره کېناستو، پرېکړه همدا سې وکړه چې هر هغه کیسې چې لوونه لوړې نمرې اخیستې یا یې وړې هغه به په دغه ټولو کې چاپېږي.
ښاغلی احمدی وایي دوی دې ټولګي ته داسې کیسې انتخاب کړي دي چې خلک هم یو څه ترې زده کړي او هم خوند ترې واخلي.
مهم خپل د کیسو پیغام ځین دغسې کیسې ولې چې فرضاً هغه د پیغام له نگاهنه دغسې کیسې هم پکې مثلا د تعصب بوی ورنه ته یا د خلکو په ګټه نه وي هغه هم ورنه لرې کړي. مونږ دغسې کیسې انتخاب کړي چې د هغه په لوستلو سره خلق یو بل ته نږدې کړي، دغه لوستونکي د افغانستان د مختلفو سیمو له لیکوالانو سره بلد سي، دوی له لیکنو سره بلد سي. خو دغسې کیسې مې انتخاب کړل چې ژبه یې عالي عام فهمه وي، ټول خلک ورباندې پوه سي. که فرضاً په ننګرهار کې یو څوک دغه لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي، او که یې په قندهار کې یو څوک لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي. بل دا چې پیغام ډېر مهم وو په دغو کیسو کې، تصویرونه ډېر مهم وو، او هڅه مو دا وه چې دغسې کیسې سره راټولې کړو په دغه ټولګه کې چې هغه د لوستونکو ته یو څه ور وښيي، یو څه ور زده کړي او خوند ورنه واخلي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس جنت ګل فداوایی په راتلونکي کال کې به په کونړ کې څو نوي کتابتونونه جوړ شي. په کونړ کې زموږ همکار روح‌الله انوري له ښاغلي فدا سره مرکه کړې ده، په مور ته راړوم.
په کونړ کې خو مونږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې دوه کتابخانې لرو چې یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان په نامه باندې. البته دغه هم د خزینو د لپاره ځانګړی کړی دی. د روان شپږ نوي کال لپاره نهه کتابخانې چې د بیلابیل ولسوالۍ دي، او هلته زمونږ فرهنګي او ادبي هغه هستې وي. البته اوس وفات شوي دي، د هغوی په نومونو باندې چې د هغوی نومونه ژوندي پاتې شي نهه کتابخانې پیشنهاد کړي دي. خو د هغې نه درې کتابخانې د پلان د ریاست او د ادارې مالی موین سے مشوره باندې دری کتابخانی شونی ده چې د شپږ نوي کال په پلان کې ونیول شي، چې ود د ارواخات شمس الهدى شمس سے په نامه باندې د نورګل ولسوالۍ په دغه کې د ولسوالۍ ترڅنګ به جوړیږي، او بل د ارواخات د عبدالکبیر ستوري په نامه باندې چې د خاص کونړ ولسوالۍ په دلیسې ترڅنګ به جوړیږي، او یو هم د ارواخات د شیخ جمیل الرحمن په نامه باندې د شیخ عبد ننګلام ولسوالۍ په مربوطاتو کې جوړیږي. دغه دری کتابخانی شونی ده چې دغه منظور
کتاب ګوري، لکه ماسیلین مونوګراف لیکي، دغه شان دي دغه د دارالمعلمین ماسیلین چې فارغيږي د پانتونو نه دي فارغيږي نورازي کتابونه وړي. خو ولې د مطالعې فرهنګ او دغه دود دلته د سیمول ژوند دي ډیر نه دي، موږ ته راضي نه یو. په بیا به باندې موږ په اخبارونو کې مغختنې کړي دي، مرکیم کړي دي، خو ولې بیا هم سره لدینم زمونږ په ځوانانو کې دغه ذوق او دغه شوق د مطالعې پیدا نه شول، او کتابونه هم دغه شان دي پټه خزانه پرتی دي، او د هیڅ ځوان او اصلی خبر داد کتابدار کتابدار دے آگا کتاب پختنه وشي کتاب نه آگا منگا لزان سره نوٹ کو ډیر کړه تم په نورو موسساتو باندې مغستلی دی، هغه موږ سره کومک کړی دی، پیشنهاد کړی دی، ځینې بډای ملګرو ته پیشنهاد کړی دی. خو یو څوک دی راشي ودی وا چې ما سره دا کتاب نشته. اصلا خبره دا ده چې دلته ډیر لوستوال زمونږه مطالعه ترازی نه چې راشي دغه اړتیا ده، دغه به ورلمنګه ژمنه کوو چې دغه به موږ کده هر مرجی نه وي او کده هر ځای نه وي دغه به اړتیا به موږ پوره کوو. خو چې راشي د خپل اړتیا کتاب هغه وګوري کنه، دغه یوازې د مونوګراف د لیکلو لپاره دی، دسی د علمی مطالعه د پاره د علمی کچه د لړاوی لپاره دوی مطالعه نه کوي. کاش کې دوی راتللې موږ ته د پښنه دو کی د کتابخانه دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی غاړي هغه نو موږ به لزان سره ولي کو دی یو ځنه به ورته پیدا کو چې څو کتابخانه تر راځي نو او دا و چې دلته کتابخانه کې کتابونه نشته دی خو دا هم ناسم انتقاد یعنی وکړه دوی دی راشي دوی دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی ورته التیا لري نو هغه په موږ باندې هغه موږ د هرې مرجی نشي را پیدا کو نو دوی راغلي نه دي
من غوښتنه دې صدا د دغه لوستوالو نه چې څوک تعلیم لري او مطالعه نه کوي او په ژوند کې مطالعه سونه مهم
انوري صاحب زه باید دا ومه چې دا کتاب په خپل خزانه ده خو دغه خزانه کې لچې دا د مطالعه ده اوس مثال په غره کې کان دی مثال د بیرود دی لاجور دی هر کانه چې دی دغه لپاره مثال کمپریسر دی وغیرہ استل زیار غواړي بي زیار هیڅ نه کیږي اندغه شانه کتاب منګو تاسو یو چې کتاب بهترین استاد دی بهترین ملګری دی لارښود دی کتاب د علم خزانه ده خو دغه خزانه کې لچې دا د تشره د مطالعه ده زما له ټولو ځوانانو نه د زما د بوډاګانو نه د اغه وخت نشي دی انسان پیدا شي دی په خبرو باندې راشي دی لسوال شي د لسوالي نه دی تر مرګ پورې مطالعه کوي ځکه د زنګونه تر مرګ پورې د علم زده کړه چې د په انسان باندې فرض ده او علم د کتاب نه راوتل دی سید مازغبه په کاله چول کیږي خو ولې د کتاب نه راوتل تر څو چې موږ د کتاب سره آشنایی پیدا نکو کتاب د ځان ملګری نکو موږ مطالعه ونکو زمنګ ملت زمنګ هیواد زمنګ ولسونه به همدغه شانتي خور وسیږي او زمنګ ولسونه چې دي دا به یو تر بل سره دښمنان وسیږي خو کله کومنګ د کتاب سره آشنایی پیدا کړله او کتاب منګ د ځان ملګری ک کتاب مول وسو دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاص کړله زمګ د جد خوراډی رستونځ به د همدغه مطالعه وخت هم دغه کتاب د لسلونه ان شاء الله حوار شي او دغه غمیزه ته به ان شاء الله د پای ټکی کې
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دغه مېن لزل سره څو شول چې منی ور پوری خندلی وو زام نه پیغم وګمې جبر خلم دا نکل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مېن خوراکي ته څو ور پیښ شي
ډیر زمانہ په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید د نواب یو خلی لور بچي مين و نو میده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مين وونک ستر کاوه لنه محرمو نارینه او سره یې لید کاتنه کیدل دا په ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګردې کړکې څنګ ته په چوکۍ ناسته و کتابونه په لوستل د ستنې په کار به بوخته و لخپل خدمتګاری سره بغه کیدل او یا به یې له کړکې څخه ته باندې د سین او د با ننداره کوله یو ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید آواز له لرې ځای راتلو خو اثرناک وو او د مین وون د روح تلته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله پیغلې مین وون د باندې وکتل په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل اورې ډېر جادوګر غږ دی او بیا دواړه سندرې ته غوږ وکړل سندر مار ویل رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه مین وون وویل دا ځوان غږ دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم دا بدله ماته بولي د مین وون جذبې پارېدلې وي بدن یې لمبه کوله د خدمتګارې سترګې وځلېدلې ورته یې وویل زما باداری دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی خو مطلب یې لکه چې ته یې د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي مګر ونه توانېده خدمتګارې ته یې وویل دا ته چې وایې همدا خبره به وي بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل دی ولې نه راځي چې ورځې تیریدلې د مینوونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخت پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاو. طبیب مینوونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مینوونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله، ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینوونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، تو خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مینوونګ کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونګچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینوونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د مینوونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکی د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینوونګ د فنر غوندې چټکه لکټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ، او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینوونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینوونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونګچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینوونګ ښکلا یووړ، او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینوونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه، او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه، او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونګچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینوونګ خندا یې اورېده، او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونګچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو، او آخر د بیلتانه له غمه ومړ. کلي کلیوال چې لمړی نه خبر شول جونګړې ته ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خېخې غوندې سپینه تیګه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب دلور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خېخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي تورونچې خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاو راواهیړاو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوم ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مینوونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینوونګ ته په کب نیونکو پورې خپله خندا وریاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د خېخې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویله شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د ورستی ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورپاده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا په د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر تکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخی یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللې دي زندگی خوره وره لپکې وړمه. د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپه کې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډېوه لپه کې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپه کې وړمه. یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه. له یوه آسمانه بل آسمان تتلی دي، زندگی خوره وره لپه کې وړمه.
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د باس دا اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به باسونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو په حساب کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډولو طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست او یو نقاد، هغه طبقه بندي کړې دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه د دې چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کنوینشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. دا د قلم پیاله میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي، ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه دي. خپله ژبه ټوله سمبولیکه ده. اول سمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي دي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي. دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو ښار کې چې یوه بده پیښه شوې وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه ښار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي، کله چې دا یادوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه بیا بله بدمرغۍ وي. بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي. هغه داسې سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسو اور وینو چې د سوزونکي دی، متغیر حالت لري، یک سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسو په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولي کې بڼه اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راځي. دا یونیورسل سمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه اچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک. دا سمبولونه د دلالتګرو سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې دلالت کوي کله په ځینې متن کې چې استعمال شي. ځینې تلمیحي سمبولونه دي، کومیمورېټیو سمبولونه چې ورته وایي، هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ور سره ماغه تاریخی پیخه را یاد شي لکه د درویش درونی یو بیت چې چې مقام په سر باندې د صلیب ده دا سړی ورشته څومره ور قریب ده د صلیب سیمبول یا هر یو حسین ندی سر به کربلا ته تللی هر مسیحا لدی وطن دار ته کډه وکړه دلته د کربلا یسرب او مسیحا او دار دغه سیمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي بل مقدس سیمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متنو کې کارول کیږي چې په مختلف اسطورو او په دینی متونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي دغه څلور ډوله سیمبولونه چې مخکې مو ذکر کړل دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري خو دا خپل ادبي سیمبولونه نه دي ادبي سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي که د شعر نه یې وباسو دی بیرته سیمبول نشو ورته ویلی مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم رایوځوي خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي کله چې د متن نه وباسو بیا هغسې معنانه لري مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالیې په نامه وایي ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو د زرو په شان وځلېده زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم له سره سالونه د ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږیو ګډې درکوم دا شعر تر پایه رسېږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده د شعر په متن کې چې کله موږ ګورو دا د زه ځواب هم پکې شته د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان ښیي او د بنګړېواله ځواب هم پکې شته چې هغه سهار ښیي چې د لمر د وړانګو یا د نور د بنګړې نه ډکه بخسۍ په سر دی هغه د لمر دپاره قرینه شوي خو د معشوقې کلمه پکې ورکه ده چې دا د څه شي دپاره سیمبول د دې دپاره هېڅ قرینه نشته اوس که دا د معشوقې کلمه موږ تعبیروو خپل ادبي سیمبول په کلمه کې وي کېدای شي شاعر خپل هیله یادوي کېدای شي وطن یادوي کېدای شي ازادي یادوي او کېدای شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لوستونکو د شمیر په اندازه خو کله چې دغه د معشوقې کلمه د دې شعر د متن نه وباسو بیا بیرته عادي معشوقه ده چې په یو مدلول باندې دلالت کوي مګر کله چې دې شعر ته په دې موقعیت کې بیرته دغه کلمه راشي مدلولونه یې ګڼي یوازې د معشوقې مطلب نه ورکوي یعنی مدلول یو نه وي دغسې سیمبولونو ته ادبي سیمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي موږ چې د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ او نه د متن نه بیرون سیمبول دی بلکې کله چې متن ته راشي خصوصا هغه متن چې سیمبولایز ده په هغه متن کې خپله معنا شیندي نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره د دلالتګرو سیمبولونو سره د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکاره فرق لري هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته د قراردادونو په مرسته یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي بل دا چې په متن کې ژوندي وي او بل دا چې د متن نه بیرون معنا نه لري بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي
د سیمبولونو د منشی پیسا کې او د څنګه رامنځته کیږي شاعران څنګه رامنځته کوي په دې سکه هم ډاکټر صاحب یو څه راته وایست ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد
په مخکې بحثونو کې مو وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادیږي خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند غر چنار ګل سپوږمۍ لمر ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې چونغر دی د کاروان صاحب په شاعرۍ کې چنار دی د درویش صاحب په شاعرۍ کې آس توره او جنگ سیمبولونه دي همدا رقم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری شمع او ګڼ سیمبولونه دي دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي بل منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کیږي مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې سیل د سیمرغان او شی وزرو کې غونډه واخلي نن لو سر اجدها نه ترمن یو سي په دې کې د اجدها او سیمر او بیا په وزرونو کې غونډه خستل اساتری پیښې دي چې موږ په شاهنامه کې یا په نور اساتری متونو کې لوستلي دي او یا غنم رنگ یاس په گور شو گرگتی چنی و خوڑی چنجی و د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی د مرگی په زهرجن و زړو میو په گردو م پر د فخر را پات د مومن زلو لونه ی خوڑلی بیا لسرج بند شوی سمناته په دی و شری ټوټه کې سیمبولونه تاریخی دی ایاز محمود سمنات دغه تاریخی سیمبولونه دی نو سیمبولونه بل من به دینی او مذهبي سیمبولونه دی هغه غا سیمبولونه دی چې اکثره د دینی متون څخه اخیستل شوی وی لکه د استاد پسرلی شه به چې عام ذهنیت چټ وچ منی د سامری سکندر لاست د فرعون ګری تواچوي مسامن دلته د سامری سکندر موسا فرعون دا ټول سیمبولونه دي د دینی متنو څخه اخیستل شوي یا د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدي استاد درویش درانی بیت په دې کې هم سیمبولونه د دینی متنو څخه اخیستل شوي خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ وپوهېږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډیکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزا و سره لکه تشبیه استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې ساتیري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلي وي او د دې د شعر په متن کې یو ځانګړی مفهوم لري مثلا د لایق سي په شعر کې تاسو کې چونغر وویل چونغر همدغه سي یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي خو د لایق سي په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېر ژور معنا لري او د معنا یو هم نه دی په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معنای واخلي دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځلې جوت شوي وي ځینې سیمبولونه لوی سیمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټولو شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي مثلا لکه د لایق سي په شاعرۍ کې مسجد چونغر مثال ورکړم درکم د کروړ سي په شاعرۍ کې لوی سیمبول چنار دی چې کېدلی شي د وطن سیمبول وي کېدلی شي د معشوق سیمبول وي کېدلی شي د ځوانۍ سیمبول وي کېدلی شي د چنار ر کېدل یا د چنار زوال د ژوند د زوال یا د ځوانۍ د زوال نخوي نو دغه لوی سیمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دي دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سیمبولونه باندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سیمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي او همدغه وجه ده چې سیمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري وغه شاعران چې سیمبولونه ایجادولی شي او بیا دغه لوی سیمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر پرې تشریح کېدای شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري
مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه
چراغ لے پ جہان خبر شوے پخل دانیم خبر شوی پخپل دانیم درازنو خزانو خزانا یلا تروتا درازنو خزانو خزانا یلا تروتا تبی خدا دیوانو دیوانا یلا تروتا زهم چری پردانو پردانا یلا تروتا پلوی واشو یو مشال وتی نماشو هاغتم پری پروانو پروانا یلا تروتا